ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې سات کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او نن د جوزجان ولایت په اړه بحث لرو. د جوزجان ولایت دوه چارواکي به ستاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. تاسې هم کولی شئ چې د هم د ټلیفون له لارې او هم د اتصالاتو د 813 شمېرې له لارې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جان آقا لیکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څو ناامن ولسوالیو کې به د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې اسانتیاوې برابرې کړي. د ګرجستان دفاع وزیر افغانستان ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې دوه تنه د قتل په تور په اعدام محکوم کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په 5 ناامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو د وایګل، دیشو، باغران، ناوی او کاکړ په ولسوالیو کې د ناسم امنیتي وضعیت پړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی و، خو اوس پریکړه شوې چې د نوم لیکنې تر پیل مخکې به دا سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک کړي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې په دې ولسوالیو کې امنیت ټینګ شي دوی حاضر دي چې هلته د نوم لیکنې مرکزونه پرانیزي. د ګرجستان دفاع وزیر عراقلی الاسانیا نن د خپلو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. پرون اووه تنه ګرجي عسکر په هلمند ولایت کې د یوې سترې چاودنې له امله وژل شوي ول. الاسانیا په بروکسل کې خپل سفر اعلان کړ او د هلمند ولایت په چاودنه کې د خپلو ټپي شوو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. طالبانو د جهاد غټ په نامه ویبپاڼه کې د حملې مسؤلیت منلی دی. تر اوسه 9 ګرجستاني عسکر په افغانستان کې وژل شوي، خو د پنجشنبې د ورځې حملې تر ټولو وژونکي بلل شوي. ګرجستان چې د ناتو غړی نه دی په افغانستان کې شاوخوا 1400 عسکر لري. په میدان وردګ ولایت کې د افغان پولیسو او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دا عملیات په جلریز ولسوالۍ کې شوي او چارواکي وایي یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت ویان عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
اته وسلوال طالبان دی جلریز ولسوالۍ په کلخمار سیمه کې د یوه بریک په ترڅ کې وژل شوي دي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه شوې وه او د نن سهار تر 8 بجو پورې دوام درلود. په جلال آباد ښار کې د غازو د ډبو درنې چاودنې شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار 5 ستاره هوټل ته مخامخ د غازو په یو شرکت کې د اور لګېدنې له امله د غازو درنې چاودنې وشوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل په دې پیښه کې درې تنه سرسري ټپیان شوي او د یو موټر په ګډون د غازو د ډبو دوکانونه په بشپړه توګه سوځېدلې دي. په کونړ ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو 15 تنه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل دا کسان هم سهار په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شوي. په دې حمله کې د افغاني طالبانو دوه قومندانان ټپیان شوي خو نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستاني محکمې د یو زورواکي سوداګر د زوی په ګډون دوه تنه د قتل په تور چې د خلکو غوسه راپارولې وه په اعدام محکوم کړل. د کراچۍ ښاري محکمې د جمعې په ورځ شاروخ جاتوي چې پلار د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره نږدې اړیکې لري او په جرم کې د هغه ملګری سراج طالپور محکوم کړل. په دې دوه تنه تور ده چې په تېر ډسمبر کې د پولیسو د یو افسر زوی وژلی و. ویل کېږي چې د جاتوي کورنۍ په لومړي سر کې هڅه کړې وه چې د قتل د دوسیې د ثبتېدو مخه ونیسي، خو سترې محکمې د مسلې په اړه د خلکو د سخت غبرګون وروسته د دوسیې د تعقیب او څېړنې حکم ورکړ. په قتل کې دوه نورو مرسته کوونکو ته د عمري بند سزا ورکړل شوه. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روګوزین وایي د امریکا د توغندیو پلان شوی دفاعي سیستم به ونشي کړی چې د روسیې د لرې واټنو ویشتنې نوو بلاستیک توغندیو مخه ونیسي. روګوزین د جمعې په ورځ په ماسکو کې په یوه وینا کې وویل روسیا به د خپلو وسلو لاخه کولو ته دوام ورکړي تر څو موږ په روسیې باندې د کومې حملې په مقابل کې د خپل آزاد عمل په اړه پوره ډاډمن شو. د زیاته کړه ماسکو داسې سیستمونه جوړولی شي چې د توغندیو هر ډول دفاعي سیستمونه مات کړي. د روسیې مرستیال صدر اعظم دغه راز وویل نوې بلاستیک توغندي چې په اوګوړل کې او سیار دی د پنځ شنبه په شپه د روسیې په جنوب لویدیځ سیمه استراخان کې وازمویل شول. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او شی جن پینګ به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې سره وګوري. د دواړو مشرانو په خبرو کې ممکن د کمپیوټر یا انټرنیټ د امنیت مسله د اجنډا په سر کې وي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې په کمپیوټري پروګرامونو باندې حمله کوونکو د چین د دولت په ملاتړ د امریکا د حکومت او د دې هیواد د سوداګریزو او مدني سازمانونو په کمپیوټرونو حملې کړي. چین د دې ډول حملو مسؤلیت نه دی منلی او وایي دوی هم د دې ډول حملو قرباني کیږي. تمه ده چې د امریکا او چین جمهور رئیسان به په چین کې د بشري حقونو د وضع په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس وایي هغه قانون چې له مخې حکومت د انټرنیټي شرکتونو څخه د معلوماتو راټولولو اجازه پیدا کړي یوازې هغه کسان په بهر کې پنخه کوي چې امریکایي اتباع نه دي. جیمز کلیپر د واشنگتن پوسټ او د انګلستان د ګارډین ورځپاڼو د راپورونو په ځواب کې خبرې وکړې. کلیپر وویل په دې راپورونو کې زیاتې تېروتنې شوي. د زیاته کړه دغه پروګرام افشا کوونکو ته باید سزا ورکړی شي. واشنگتن پوسټ او ګارډین ورځپاڼو د پنځشنبې د ورځې په ګڼو کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت په مستقیم ډول د سترو شرکتونو د انټرنیټ دستګاو یا سرورونو ته داخل شوي دي. په دې راپورونو کې ویل شوي د امریکا استخباراتي چارواکو ته اجازه ورکړی شوې چې د خلکو ایمیلونه، عکسونه او نور اسناد وویني. د اپل، ګوګل او فیسبوک په ګډون د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیڅ امریکایي ادارې ته اجازه نه ده ورکړی چې د دوی کمپیوټري دستګاو یا سرورونو ته لار پیدا کړي. او وروسته خبر دا چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر را لنډ کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران په کې لا هم دوام لري. په زرونو کسانو د استانبول هوایي ډګر کې اردوغان ته هرکلی ووایه. د ویل په ترکیه کې مظاهرې غیر قانوني سرحد ته رسیدلې او باید سمدستي بند شي. مظاهرې اصلا د استانبول ښار تقسیم میدان کې دي او پارک د پراختیايي پروژې په اعتراض کې پیل شوې وي او په تېر یوې اونۍ کې د ترکیې نورو برخو ته هم پراخې شوې. مظاهره کوونکي چې په زرونو ملاتړ یې جلب او ملګري کړي وایي اردوغان زیات مغروره او دیکتاتور شوی دی. اردوغان دا تورنه رد کړی دی. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې نن جوز جان ته ځو چې په شمال کې ترکمنستان، په ختیځ کې بلخ، په جنوب کې سرپل او غور او لویدیځ کې فاریاب ولایتونه پراته دي. جوز جان چې مرکز شبورغند یولس ولسوالۍ لري او مساحت یې نږدې 12000 کیلومتر مربع دی. جوز جان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر اندازه تیلو ګاز لري. پخوا له دې ولایت ته پخواني شوروي اتحاد ته ګاز صادرېده. په دې پروګرام کې د جوز جان ولایت د دو ادارو رئیسان زموږ ملمانه دي. د جوز جان د اطلاعات او کلتور رئیس عظیم رحمانیار او د اقتصاد رئیس انجینیر سید عبدالله نبیزاده ته هرکلی وایم. دوی به د خپل ولایت په باره کې ستاسو اوریدونکو او زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. اول د دې لپاره چې له جوز جان سره خپل اوریدونکو زیات بلد کو، د دې ولایت د تاریخ او جغرافیه په اړه غواړم چې ښاغلی رحمانیار څخه وغواړم چې لنډ معلومات ورکړي. رحمانیار صاحب، هرکلی درته وایو که زموږ اوریدونکو ته د جوز جان د تاریخ په ارتباط لنډ معلومات ورکړي خوشاله بشو.
سلامت سه، مننه تاسو نه. څنګه چې تاسو معلومات ورکړ تاسو وویل په دې ډول جوز جان ولایت د افغانستان په شمال کې یو هغه درجه دوم یا د دویم درجه ولایت دی چې دغه ولایت یعنی د جوزجان ولایت د بلخ، سرپل او فاریاب ولایتونو په منځ کې پروت دی او په شمال کې د ترکمنستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه چې تاسو وویل د جوزجان نننی جوزجان مساحت که په دقیق ډول تاسو ته ووایو 14,000 کیلومتره مربع ده چې د دغه ولایت اوسنی هغه نفوذ یا جمعیت څه د پاسه 15,000 کسانو ته رسیږي چې په دغه ولایت کې مختلف قومونه لکه ازبکان، ترکمنان، تاجیکان، پښتانه، هزاره، ایماق، پشهیان او نور داسې قومونه دا یو بل څنګ کې د دورګلوي ژوندانه سر ته رسوي او دغه ولایت د دغه اداري او ملکی د تقسیمات له لحاظه په لسو ولسوالیو ویشل شوی چې لکه آقچه، مردیان، فیض‌آباد، خانقاه، منگجک، خماب، قرقین، قشتپه، درزاب او خواجه دوکو در لس ولسوالی دی او در دغه ولایت مرکز جوز شبرغان نمیگی.
بله
او خپل جوزجان تاریخی لحاظه چه کلا دیتا به جوزجان یا جوزجانان یا گوزگان او گوزگانان ویله چه پا قدیم که د لوی خراسان یو ولایت و او گوز په عربی ژبه کې چې جوز د عربی شوی ده چارمغز ته وایي او گویا چې د یو وخت دلته ډېر یو غټ او پراخه چارمغزدار سیمه و او د وجه تشمیم دا ده چې جوزجان یا گوزگان معرب د گوزگان ده گوز یعنی چارمغز ته وایي.
بله سب
او خپل جوزجان هم څنګه چې ما تاسو ول دا یو د افغانستان د یو هغه د لرغون ولایت څخه دی چې په دغه ولایت کې ډېر دغه سه تاریخي ساحې او بعضې آثار لکه چې تاسو او استاد اوریدونکو به ورسره آشنا او بلدي لکه تلاتپه یو د هغه لرغونو او تاریخي سیمو څخه دی چې دغه سیمه په 1909 میلادي کالونو کې چې د افغانستان او شوروي سابق مخیلی شوروي د لرغون پیژندونکي په ګډه مشترک هغه تحقیقات چې په دغه تلاتپه کې شوی و څه د پاسه 2000 متعاطلایی عقد آثار که در کوشانیان دوره پورید مربوط و در دقیق شاهیر شخه ترلاسه شوی که نن و رز نریوال سطح که در خه شورت نبرخوردار ده او در دقیق تلاتیپی سده پاس یو سلسو قلم آثار پا جهانی سطح که یا پا نریوال سطح که پا نمایشگاه او که د نړۍ خلکو د نمایش ورکوونکي. بله
ډیره مننه مانیر صاحب. بله اوس که د جوزجان د ولایت کې د کلتوري فعالیتونو او فرهنګي فعالیتونو په ارتباط هم وایست څومره رادیوګانې هلته فعال دي څومره تلویزیوني خپرونې شته مهرباني.
مننه تاسو نه جوزجان همغسې چې ما تاسو ول یو د افغانستان د لرغونو ولایتو څخه دی او دلته له نیکه مرغه چې امنیت او سوله دلته تامین ده او د سولې په رڼا کې او د رسنیو د قانون په رڼا کې دلته یو تعداد غږیز او تصویري او چاپي رسنۍ څه دولتي او څه غیر دولتي دي دلته فعال دي چې د تصویري او غږیز رسنیو په اړه تاسو معلومات درکوم چې دلته د جوزجان ملي راډیو تلویزیون په جوزجان کې فعال ده همداسې څو موده مخکې تقریبا څه د پاسه یو میاشت مخکې بل تلویزیون د باتور ټی وی په نامه باندې دلته د رسنیو د قانون په رڼا کې په جوزجان ولایت کې فعال سو همدارنګه دلته راډیوګانې څه د هم دولتي او هم غیر دولتي راډیوګانې لکه د جوزجان راډیو چې یو دولتي راډیو ده آینه راډیو راډیو ارمغان راډیو درمان چې د اخشه ولسوالۍ ده په اخشه کې فعالیت کوي راډیو درمان او راډیو بوستان چې په خپله شبرغان ښار کې ده عمدتاً او زیادتر د ښځو لپاره ده او رادیو غزل چې دغه تقریبا یو میاشت کېږي چې دایم خپله هغه نشراتي جواز اخیستی ده او فعالیت لري او رادیو شرایش هم چې تقریبا څه د پاسه یو میاشت کېږي دوی هم هغه خپل رسمي جواز اخیستی او دلته فعالیت کوي او نور همداسې چاپي رسنۍ چې جوزجانان چې د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هغه خپرنیز ارګان دی په حساب دلته په اونۍ کې یو وار چاپېږي همداسې یو بل جریده د ګوراش په نامه چې عمدتاً د ترکمنیو په ژبه کې چاپیږي او دا د سرحدونو اقوامو قبایل ریاست هغه خپرنیز ارګان دی. همداسې نور نشریې لکه میاشتنی دي او د ګاهنامې دي لکه د ځوانانو ستوری چې د پوهنتون د جوزجان ولایت د پوهنتون د ځوانانو لخوا دا چاپیږي، د ځوانانو ستوری په نامه. بل میاشتنۍ خپرونه ده چې د صحرا په نوم یادیږي، پیام الفت یوه مجله ده چې میاشت په میاشت چاپیږي. د جوزجانان بله مجله ده چې د پوهنتون هغه خپرنیز ده ارگان ده، او صدای زند خز و ده چار ریاست خبرویز نشریه ده، او گلستان سواد چه ده سواد آموزه ده مدیریت لخوا ده آقا چاپیگی انده چه بل میاشتنه پنم ده ازگو تویغو چه ده ازبکی نشریه ده. ازگو تویغو پا ازبکی که پا فارسی و پختو دهی که ترجمه کن معنای خه احساس، یعنی خه احساس بله. دا چاپیږي په میاشتې همدا شی یو میاشتنۍ نشریه ده په اخچه ولسوالۍ کې په نام ده اخچه. همداسې نور کیبلي شبکې دلته فعالې دي په جوزجان ولایت کې او په شبرغان ښار کې چې دغه د بهرنۍ او خپله کورنۍ تلویزیونونه د دغه شبکې له لارې نه خلک کولی شي چې
مننه رحمانی صاحب لدی مال میجه خصن د چاپی نشریاتو وزالت ډیر شده د وسې لکه څنګه چې په شاوخوا ولایتونو مثلا بلخ کې مشاعری کیږي، ادبی ټولنې دي په جوزجان کې هم شته وکنه.
بله ډیر مننه. مونږه فقط تاسو باید وویم چې مونږ په جوزجان ولایت په سطح کې یو فرهنګي کمیسیون لرو فرهنگی کمیسیون لرو چې د کمیسیون پر راس کې د جوزجان ولایت د اطلاعات فرهنگ رئیس قرار لري او یو تعداد فرهنگیان دلته غړیتوب لري په دغه کمیسیون کې، او د دغه کمیسیون هغه یو ډېر ښه لاسته راوړنه دا دی چې دوی پروسه کال وتوانېدل چې د جوزجان ولایت د مقام په سالونونو کې په دهلیزونو کې د افغانستان او د جوزجان ولایت هغه ډېر علمي تاریخي او فرهنګي شخصیتونه هغه تصویرونه او لن ژوندلیک دلته آماده کړي او دا په دالیزو کې دغه نصب کړي چې د ټولو قومونو د افغانستان په سطحه کې هغه د فرهنګي او علمي شخصیتونو هلته تصویرونه سره د لنډ ژوندلیک سره په دالیزو کې نصب دی، او څوک چې په دالیزو کې ننوځي د دغه د ټولو قومونو د مشرانو سره دلته آشنایي حاصل کوي. همدارنګه مونږ دغه کمیسیون هغه کړی تر څو تروسه چې د طلاتیپي چې ما مخکې وویل چې د تقریبا څه د پاسه 22,000 طلایي توکي چې د دغه ساحې نه لاسته راغلی ده هغه یو تعداد مهم اقلام د دغه طلاتیپي هغه آثار تصویرونه هم په ډېر ښه بڼه اساسي چوکاټو کې نصب او په دالیزو کې د ولایت په دالیزو کې
سلامت اوسئ رحمانی صاحب.
او دا د مشاعرې په ارتباط هم تاسو وایم لاندې چې مونږ د څو وړ په مختلفو مناسبتونو مونږ مشاعره هغه کړی ده راه اندازی کړی خپل په جوزجان د اطلاعات او فرهنګ په تالار کې چې او وړو کې تالار لرو او کلم په خار په سطح کې، او مونږ دا برنامه لرو چې په هر 15 ورځو کې فقط یو مشاعره د شاعرانو او لیکوالانو په ګډون جوړ کړو، او تر نوې اونۍ نه ان شاء الله دا دغه بهیر شروع کیږي او دا په منظم ډول په هر 15 ورځو کې به ان شاء الله دا
ډېره مننه کور ودان رحمانیار صاحب چې د جوزجان ولایت د فرهنګي فعالیتونو په ارتباط مو مفصل معلومات راکړل. اوس د مخکې تر دې چې د جوزجان ولایت د اقتصاد رئیس د خپل ولایت او د هغه د خلکو پر اقتصاد خبرې وکړي، د اقتصادي ودې او بیا رغونې سره د یوې لازمې مسلې یعنی امنیت په اړه به له انجینیر صاحب سید حمیدالله نبیزاده څخه معلومات وغواړو. نبیزاده صاحب مخکې تر دې چې په اقتصاد خبرې وکړي، ووایاست چې امنیتي وضعیت په جوزجان کې څنګه دی؟
تشکر از همه شما را احترامات بنده را قبول کنیم و باید به عرض رسانیم که به شما بهتر است که امنیت در یک شورای یک رکن اساسی یک شورا تشکیل میده. امنیت پیشرفت و ترقی اجتماعی و اقتصادی سیاست یک کشور را به عمومی محسوسی است. اما متاسفانه افغانستان اضافه تر از در جنگ به این طرف در جنگ های سیاسی و تعمیلی مردم افغانستان که تخت خیلی یکی دارد کشوری افغانستان قرار نست. روزانه ها به شما بهتر معلومات که صدها تن جوانه و مرزم کشور افغانستان قربانی میدن. افغانستان در یک ماهات خوش قرار دارد که بنادر تجارتی وجود ندارد که به خاطر اینکه حمایتگر اساسی و تکیه اقتصادی این کشور پایگذاری شود. متاسفانه کشورهای همسایه از اینجا تقریبا اضافه تر از 3 در راهی طرف نخواستند که در افغانستان تکامل و ترقی پیشرفت را به وجود بیاره که جنگهای فرقه‌ای و تعمیری را در سر کشور ما ایجاد کردند. ولایت جوزجان ما هم از جمله یکی از ولایت‌های است که آسیب‌پذیرترین ولایتی است که از اثر جنگهای 3 در هم متحمل شدند. و فعلا وضعیت ولایت جوزجان طوری که دوستا شاید بدانند آن طوری که لازم است خرابی و یا مثلا خودم خاصا معنی وجود ندارد و بعضی از مناطق بعضی از ولسوالی که سرحدی بعضی از ولایت های ما وجود دارد چون بعض در ولایت بلخ و فاریاب و سرپل یک مثل نارامی ها در این اوائل ها به وجود آمده که تأثیرات از این خواهی نخواهی در ولایت جوزجان ما هم به وجود میاید. اما دشمن آنطوری که در گذاشته ها ما تصور میکنیم دشمن آنقدر قوی نیست به شکل انفرادی وجود داره، فقط به خاطر از اینکه در این شرایط فقرزدایی، بیکاری و بعضی مشکلات اقتصادی وجود دارد که اونا به خاطر منافع خود، نه به خاطر منافع بیشتر کدام گروه کدام تنظیم فعالیت کنند. اما در این اوایل یکی دار تغییرات درگیرد چی میگید؟ تأثیرات جنگ در بعضی از ولسوالای ما بود، آنه موقتا بود، اما خوشبختانه نیروهای امنیتی ما با همکاری با مردم فعلا در ولایت جوزجان تقریبا در حدود بالاتر از 80% مردم ما همکاری خوبی دارن و هماهنگی مقام ولایت با نیروهای امنیتی با حد زیادی وجود دارن که نمیخواهد دشمن در جای نفوذ کنند. و فعلا طوری که شما دانید او طور لازم نیست که خدای نخواسته بگوین امن و امنی در ولایت جوزجان زیاد باشه و متاثر مردم باشه، ولی نسبتاً بعضی نارامی ها وجود دارد چون تاثیرات جنگ
طبعا چه پر طول افغانستان تاثیر شده. دیر مننن انجینیر صاحب نبی زاده. اوس با اوریدون کو تنوبت ورکو قدرمن اوریدون که هم لدی شیبه کول شی چیز مجل درنو ملمنو څخه پښتنی وو کی البته دی جوزجان ولایت په ارتباط 0909 203 1540 او هم 0908 202 555 بیا ویم 0909 203 1540 او هم 0908 202 555 شمیرو باندې لمر سره تماس نیولای شي. او که غواړی چې لند سوال یا مطرح کړي د اتصالاتو د 1903 شمیرې لارې اس ام اس راوستوي. اوریدونکو په لاین کې لروزان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم پروان صاحب، تاسو مې منو ته کلمې وایم.
السلام
علیکم تنویر د کندهار ولایت
نه. مهرباني کوي تنویر صاحب.
زما د ویښ شتنې دی البته د رحمانیان صاحب څخه دي. هغه دغه دي چې په جوزجان کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو په ټول افغانستان باندې د ګاونډیو هېوادونو کلتوري یرغل خورا ډېر شوی دی. تاسو موږ څنګه اطمینان راکولی شئ چې ستاسو د اطلاعات او کلتور ریاست به د دغه چارې مقابله کړې وي او خپل هغه واقعي افغاني کلتور به مو پرمخ بیولی وي؟ پوښتنه دغه ده او بله پوښتنه دغه ده چې تر دې راهنه پوری د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې موږ څه معلومات لرو لکه په غور جوزجان او په کابل کې په ډېرو ولایتونو کې د صحابه او زیارتونه شته، دې ته معلوم دي او دوی د دغه د دې تاریخ په اړه باندې معلومات لري کنه؟ ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو ډېره مهمه مسله ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه تنویر صاحب. یو اوریدون کې
سوال کې دوه شمو درجه ته قضاوت یا چې فرادیز اگر شما میخواستید
بله دوی ته دوی سوال ته به رحمانیار صاحب جواب وایي، ځکه چې د کلتور مسله او هم دغه راز د زیارتونو مسله چې هغه په یو شکل سره له کلتور سره ارتباط لري دوی به جواب وایي. خو مخ تر دې چې رحمانیار صاحب جواب وایي، نبی زاده صاحب له تاسو څخه دی او اوریدون کې پښتنه ده چې د اتصالاتو د 1903 شمیرې لري اس ام اس کړی ده. دوی وایي په جوزجان ولایت کې د پکتیا محصولینو ته لایلیه نه ورکول کیږي او د یو بل پښتون لري چې په جوزجان کې ترافیکی پیښې ډېرې زیاتې دي. دا مسله څنګه ده؟
خب من میخواستم در قسمت ما رئیس اقتصاد صحبت کنم به این مسائل. ما تقریبا از چهار روز پیش نشستی داشتیم در ولایت پانتون ریاست پانتون ولایت جوزجان. دوستان خبر دارن که پانتون جوزجان تقریبا 30 سال میشه که ایجاد شده و از خود کنند که لیلیه مشخص در مثل مرسی که خارج از ولایت باشا وجود ندارد و ما در دوست اندستان یک مختار پوری در وجود اضافه تر از 8 لک دلار اختصاص دادیم و تصمیم بنی شد که باید ما هر شادی یک لیلیه برای محصوله نهیم که از ولایت دور دست آمده چون از خانه دور از امکانیت وجود دارن شرایط برای تحصیل برشان هزی مشکل ایجاد میشه آمده بی کلی داریم. اما متاسفانه به این یقین وجود نداره که یه از پکتیا است، یه از شبرغان است، یه از سرپل است، یه از کابل است. برای ما همه اخوان و برادر یکی هستند. ولی مشکلات پانتون وجود داره. ما فکر میکنیم در طی سال 2014 و 2015 موضوع لیلی ولایت پانتون جوزجان حل خواهد شد که از این نهایت هیچ ماتن ما مشکل ایجاد نخواهد شد.
بله سب. او دی ترافیکی پیشو پرتباط څنګه ستاسو؟ بله.
موضوع ترافیکی به است که ما در گذشته ها ولایت جوزجان چون یک ولایت بسیار خردی بود و قدر وسایط رفت آمد نبود. با ایجاد بنادر آفنه و بندر کلیفت و ترک های ترانزیتی میمنه و سرکول و حتی تا بادخی فعال شده تا کلن پیروزی شده اکثریت معمول تجارتی از ولایت جوزجان میگذره و در پایه عزیز و چون بخاطر قیمت بودن بعض وسایدهایی که مثلا مطرح کرونا و بعض مسائل زیاد بود و تکسی اونقدر رواج مردم نبود و مردم یعنی رکشاهایی که نه فعلا به اصطلاح به شکل متشکل وارد شده و مسافر بدید چون که اقتصادی بوده و در ولایت جوزجان اکثرا مطرحهای خرد زیاد وجود داره شهر چون با سرطلات وارد تجدید نشد یک ذره از نظر مساحت خرد است و رفت آمد هم زیاد شده و همچنین مردمهایی که در گذشته ها قبل از جنگ قراری بدن در کشورهای بیگانه آمده پس سرارا به وطن خود آمده جاگزین شدن و به خاطر اینکه یک ذره بیرهبارهای زیاد وجود دارن لیکن اما در قسمت پنجین ترتیب یعنی موضوع ترافیکی و رفت آمد و وسایطها مقام ولایت جدیت زیادی وجود داره فعلا یک نظم خود در ولایت جوزجان به وجود آمده برتا چشمان میشه.
ډیر مننه سلامت حسین نبی زاده صاحب. رحمانیار صاحب مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ته ځواب وایست یو بل اوریدونکو هم په ټلیفون کې لرو چې مصرف یې ونه شي اول به درته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ څخه استاد فنی الله خلیلی څنګه در خبرې کوم؟
مهرباني کوئ.
اسمه سروان صاحب لومړی تا ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. سلامت شه. سلام ته قدرمنو میلمنو ته هم یو وخت انداري لکه څنګه چې اتصالات او اتفاقات له شمیر له لارې هم ما پښتنه وکړه زمونږ د پکتیا کې کوم محصلین چې دي په جوزجان ولایت کې دي وایي چې موږ په جوزجان ولایت کې لیلیه نه راکول کېږي او دغه پښتون دا چې آیا په جوزجان ولایت کې دا بیا رغونې کارونه څومره سرته رسیدلي دي؟
صحیح. ډېره مننه. سلامت اوسئ. ستاسې اولې پوښتنې ته خو ښاغلی نبیزاده ځواب ووایي، دومه پوښتنه زما هم په ذهن کې وه، وروسته به دوی ځواب ووایي. خو اوس رحمانیار صاحب مخکې تنویر پوښتنه کړې وه د کلتوري یرغل په ارتباط، تاسو څومره ډاډ ورکولی شئ او همدارس د زیارتونو په ارتباط؟
د زیارتونو په ارتباط څه وو دغه مشخص دی؟ ما څو څه ونه خسته.
په ځینو سیمو کې د بزرګانو زیارتونه شته، دوی وایي د صحابه او د مختلفو شخصیتونو زیارتونه شته. په جوزجان کې هم تثبیت شوی دی داسې زیارتونه شته او کوي. د اطلاعات او کلتور ریاست په کار کړی دی، مقبرې جوړې کړې دي او کینې کړې او کینې کړې. نو ته ون یو ځای چې نه نو څو کار به پیو کې؟ مهرباني.
مهرباني. د کلتوري یرغل په ارتباط سره مخکې چې ما وویل کاروان صاحب چې په جوزجان ولایت کې موږ غږیز او تصویري او چاپي رسنۍ لرو، همداسې شبکې کیبلي شبکې لرو چې دا عمدتاً د مونږ د خپل داخلي خپرونې د تلویزیونونو لار نه دلته هغه نشریږي او ډېر خلک د خپل هغه داخلي رسنیو سره مصروف دي چې الحمدلله دلته داسې ډېر نه احساسېږي د کلتوري یرغل او خلک فقط خپل څه چاپي او څه غږیز څه تصویري رسنۍ داخلي رسنۍ دوی هغه کوي تعقیبوي او دغه رسنۍ لهغه چې هغه مختلف او متنوع پروګرامونه لري دوی هغه تعقیبوي او دلته د کوم خاص تشویش د کلتوري ارغل په حق لا په جوزان ولایت کې وجود نه لري او خلکم دلته ډیر تنظیم پذیر او د علمي لحاظ ډیر ښه ساته کې دوی دلته قرار لري او ډیر فرهنګوال خلق دي او دوی زیات با استعداد او سول غوښتونکي خلق دي چې ان شاء الله